یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته راغلست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 23 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د بشری حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د ماسک د جبري کولو په غبرګون کې ویلي، هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په چاره کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي، افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR ویلي، په تیرو 13 میاشتو کې 3 لک بېوزلو افغانانو سره د نغدو پیسو مرسته کړې. د UNHCR د ایشیا پسیفیک څانګې نن پر ټویټر لیکلي چې اړو کسانو پر دې پیسو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې او د سرپناه ستونزې حل کړي. UNHCR د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی، خو د ازادۍ راډیو ګڼو اورېدونکو شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلند کیږي. په پام کې ده چې د طالبانو حکومت له متحده عرب اماراتو سره یو تړون لاسلیک کړی چې پر بنسټ به د افغانستان د هوایي ډګرونو عملیات دواړه په ګډه اداره کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر پر ټویټر خبر ورکړی چې دا پریکړه د هیواد د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عرب اماراتو، قطر او ترکیې سره له 3 میاشتو خبرو وروسته شوې ده. ترکیه او قطر د پخواني حکومت له سقوط وروسته خپلې موقتې تخنیکي ډلې افغانستان ته استولې وې څو په دې برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د زمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړي. افغان لوبډله د جون په 14مه له زمبابوې سره د ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره 3 اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو 4 ورځو کې زمبابوې ته سفر وکړي. یو ورځنۍ سیالۍ د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیګ سیالیو یوه برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام ته د لارموندنې په موخه ترسره کیږي، او 20 اووریزې لوبې هم راتلونکي 20 اووریز نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زلنسکي به مازدیګر مهال د ویډیو کانفرنس له لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوې د نړۍ په اقتصادي غونډه کې له اوکراین څخه ملاتړ اعلان شي. د سویس د داووس ښار په امنیتي غونډه کې به د نړۍ څه باندې 2500 سیاستوال او اقتصادي مشران ګډون وکړي. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشری حقونو د څار ټولنې د طالبانو له لوري پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. په نور موضوعاتو کې، په کونړ کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله 1,200,250 د 5 کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په غزنی کې 2 رضاکار ښوونکي په یو ښوونځي کې چې د طالبانو حکومت یې لګښتونه نه ورکوي نجونو ته درس ورکوي.
وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي، خو سر دې هم کمبود کې استادانو او معلمینو هم لرو.
په کندوز کې د هغو بېوزلو ماشومانو شمیر زیات شوی چې درانه کارونه کوي.
بازار کې کباب ټولومه، بوتلان پیپسان ټولومه، د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 20 روپۍ کېږي، کول سودا پخمه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې باس کې د ټلویزیونونو د ښځینه ویاندویانو پر څیرو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث لرو.
طالبانو له هغه وخته چې کوم ګام یې پورته کړی پرته له ښځو یې فکر او آن بل لوري ته نه ځي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا پر خزینه خبریالانو د جبري ماسک په خبرګون کې وایي هغه وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې خزینه خبريالانه په نړۍ کې د خزو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه لنو لوی ناورین سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخ پخل د خزو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالان په نړۍ کې د خزو د حقوقو د نقض د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځایي ډول د نړیوال فشار کول شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جون او خزو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو څنګ مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ په خل د خزو پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا خی چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوال ټولنې لوري یو واحد دریز او جواب ترتیا ده او د خزو حقوقو موضوع باید د دې جواب په سر کې وي او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیم د انجنونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خلسي او طالبانو ته دا وایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست. نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د خزو حقوقونو ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقوقو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر انجنونو او خزو د محدودیتونو وځ کول ته دوام ورکړي. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی انجنونی لسانویز د کړو منکړي په ډیر شمیر خزې لکار کول او راګرځولي روغتي خدماتو ته د انجنونو او خزو لاسرسي لخان سره مخ کړي او ترخوای له دوی سره تاو تلخواله زیات کړي دي. کڅ هم د طالبانو حکومت په دی اړه تازه سنوي خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په خزینه وایاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سخت خبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویری خبریاله ده او له افغانستان د امنیتي غواخونو له عمله جرمني د تللي ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصور لري نه.
به یقین همي ما باور داشتیم که
یقینا موږ ټول دا باور درلوده که یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي داس یو حالت ته برسیږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې خځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان ازادۍ د خزو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنی زور رسنوي کې هم د خزینه خبريالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبريالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له خزو سره د پیوستون او همدردی په پار په خپل ټولنی زور رسنوي کې خبر کړي دي.
را سره اوسې قدر منو اوریدونکو شیبه ورسته په دې اړه یو بل راپور لرو چې طالبان غواړي د زینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړې لپاره یو شورا جوړ کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام چارواکي وایي چې په تیر کمپاین کې 30% ماشومان د پولیو ضد واکسین له څاڅکو پاتې وو او په دې کمپاین کې کوشش کوي چې ټولو نږدې 200,000 کوچنیانو ته واکسین ورسوي. دوی دا څرګندونه د ازادي رادیو خبريال ته کړې دي.
په کونړ کې د کتلوي مافیت پروګرام مسول حاجی محمد اساق ازادي رادیو ته ویل په خو رضاکارو ډلو نشو کولای چې لری پرتو او نام نسی متلاړ شي خو اوس هغه ستونزه حل شوی او کوخخ کوي چې هغه ټولو ماشومان ته واکسین ورکړي چې عمرونه له 15 کالو کم دي.
په دې دوره کې به ان شاء الله یو لک 2,250 د 15 کال نه کم عمر ماشومان ته واکسین تطبیق کیږي او دا په ټول کونړ په ټولو ساحو کلو باندو کې وي. تیر دوره کې 40% ماشومان جماعت یا حجرو ته نه و حاضر شوي نو د دې د خاطر نه پاتې او یو تعداد ساحو کې چې هلته حجرې او جماعتونه نه وي هلته به انشاءالله زمونږ کور په کور وي.
هغه وایي فلج یو لا علاج ناروغي ده چې پری اخته کسان تل د کورنۍ او ټولنې د اوګو بار وي. نو خلکو ته پکار دي چې خپلو بچو ته د دوو څاڅکو واکسینو پور کولو سره هغوی له یادې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د فلج ناروغۍ ضد کمپاین چې د روغتیا نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق مطابق په مالی همکاري تر سره کیږي. په کې به 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. په تیرو کلونو کې د امنیتي او نورو ستونزو له امله د واکسینو کمپاینونه په سمه توګه نه ترسره کیدل، او همدا وجه وه چې په هیواد کې پر ګزن اخته کسانو شمیر زیات و. خو سږ کال یوازې یوه مثبته پیښه په پکتیکا ولایت کې موندل شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د غزنی مرکز ته څیرمه د اندړو ولسوالۍ کې یو ښوونځی دی چې تر 200 پورې نجونې ورته راځي او درس پکې وایي، خو د دې ښوونځي 2 استادان بې له معاشه دې نجونو ته زده کړې ورکوي. د پوهنې ریاست وایي چې د چارواکو ته وبښئ چې د ښوونکو ته د ټول هغه امتیازات ورکول کیږي چې نور ښوونځیو ته ورکول کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ د ګودامدارانو په کلي کې ترشنه اسمان لاندې ښوونځی دغه ښوونځی هیڅ سرپناه نه لري، خو د تیرو جګړو پر سره کرښه آباد دی. د نازوانا په نوم دغه ښوونځي ته د سیمې تر 200 پورې نجونې راځي او تر 4 ټولګۍ پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیرالله عزیزي په دغه ښوونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي دغه ښوونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی، خو پوهنې ریاست ورته شا کړې ده، نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
په وزارت معارف کې ثبت ده، نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي، پورې له دې سره دي. خو سر دغه هم کمبود کې استادانو د معلمینو هم لرو، او په دې دوه نفره رضاکارانه معلمین سره موږ دوی ته تدریس کوو.
ښاغلی عزیزی وایي له لرې سیمو څخه دغه ښوونځي ته د نجونو د راتګ احساس دې ته اړ کړی چې په رضاکارانه توګه هغوی ته زده کړې ورکړي. دی وایي دغه نجونې له 5 کیلومترۍ واټن څخه مزل راوهي، خو د نیکمرغۍ خبره دا ده چې د دغه شاګردانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. ښاغلی عزیزی وایي پوهنې ریاست ته ورغلی چې د ښوونځي په برخه کې راسره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې نه د تعمیر، نه د کتابونو قرطاسیې، او نه هم د ښوونکو د ماشونو په برخه کې راسره مرسته سوې. خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی عمر خان وسیک بیا د معلم خیرالله عزیزي دغه خبره نه مني چې ګویا له دغه ښوونځي سره د مرسته نه کیږي. نوموړی وایي که په غزنی کې نورو ښوونځیو ته لازم خدمتونه وړاندې کیږي، دغه ښوونځی به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازمه همکاري چې له نورو مکاتبو سره کېږي د ریاست لخوا له دوی سره خامخا کیږي، کومه چې بیا نه ده ورسره شوي هغه به چشی وینه او نه به له نورو سره شوي.
دغه ښوونځی په 1499 هجري شمسي کال کې جوړ سوی و، خو د جګړو له امله څه وخت تړل سوی او اوس بیا پیل سوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو دې کمیسیون تر اوسه پورې هیڅ غونډه نه ده کړې.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا سه بولس پکې وي، مترفزین پکې وي، علما پکې وي، مخاور پکې وي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایل باندې بحث وکړي او ځینې مسایل ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا لپاره یو پلان شته.
نه میاشتې او نه ورځې وشوي چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لای د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیک د مشروع لار غړي نه مني، او تر خوای د اساسي قانون د تغییر لپاره لوی جرګه هم نه دراغوختي. خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړ پوړو ادارو ټول تشکیل ل خپل غوړو چمتو کړي. د ولسوالۍ ل ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستالانو ټول واک د طالبانو لغړو سره دی چې ل یو سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز معارج وای د طالبانو اوسنی واکمنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري، او دی ویډل لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول اداره معنا هم دا ده چې ټولو وګړو د افغانستان ته د عدالت په رڼا کې باید حقوق امتیازات باید ورکړل شي او خدمات ورته وسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنې دولت او اداره یې ټوله وقف کړې ده ملایانو ته، لکه خلقو پرچم چې تنه خپل خلقي او پرچمي ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم د یو داسې ادارې تشکیل ده چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک کې یو شمېر مشخص پخواني سیاسیون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډېر شمېر تخصصي چوکۍ یې هم د خپلې ډلې غړو ته ورکړي. هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، وړاندې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې نوریاس نوری به تاسو ته وړاندې کړي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه میاشت پیل شوې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي سختې ورځې به په مخ کې وي. په عین حال کې د برتانیا پوځي استخبارات وایي چې روسیه اوس هڅه کوي په ختیځ کې پر سیور دونیتسک ښار د محاصرې کړۍ تنګه کړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې سختې ورځې به په تېره بیا په دونباس کې په مخ کې وي. زلنسکي په داوس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وویل روسیې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوي بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حملې پر اوکراین کړي دي. په عین حال کې د برېټانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د محاصرې کړۍ راتنګ کړي، او د دې تر څنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی، خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومانداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري. د راپور له مخې که د سوور دونیتسک ښار روسیه ونیسي، دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي. پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیتسک ډېرې سیمې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسېدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ، وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ، د هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
لکندهار ولایت بهر ته د تولید شوی انځر او صادرات ډیر شوی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونی خونی مرستیال عبدالباقی بینانن ازادۍ رادیو ته ویل په 1400 مریض کال کې څه باندې 25000 ټنه انځر لکندهار بهر ته صادر شوی چې مالی ارزښت یې 1.9 میلیون امریکایي ډالر ته رسیږي. د ښاغلي بینا د معلوماتو پر بنسټ په کندهار کې له انار او اونګورو وروسته انځر په دریمه درجه میوه کې راځي چې تولید او صادرات یې ډیر دي او پر روان مریض کال کې به تولید د تیر کال په پرتلر لا ډیر وي. کندهار کې تولید شوی انځر هند، پاکستان، متحده عربی اماراتو او جرمنی ته صادریږي. اوس مهال په کندهار ولایت کې یو کیلو انځر په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. په ننګرهار ولایت کې سکال د غنمو حاصله ډیر شوی. د ننګرهار د کانال ریاست وایي تمه لري چې سکال به په دې ولایت کې د غنمو له حاصلاتو 258 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شي. د ننګرهار د کانال ریاست ویان سید همایون غریبمل نن ازادۍ راډیو ته ویل سکال یوازې د ننګرهار په کانال کې پر 1538 جریبه ځمکه غنم کرل شوی چې د دوی د تخمین له مخې به 803,655 منه غنم ترلاسه شي. د ننګرهار کانال ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال څه باندې زر تنه په یاد کانال کې د غنمو په کښت او کار بوخت دي. د ښاغلي غریب مل په خبره د کانال ریاست هڅه کوي چې په ننګرهار کې د غنمو کښت لا پراخ شي او د غنمو له اړخه د ننګرهار د ځان بسیاینې تر څنګ نور ولایتونو ته هم غنم صادر کړي. او نن په افغانستان کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر نه هاتی افغانۍ او 13 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 15 اویا پوله، یو انګلیسی پاوند 113 افغانۍ او 14 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 39 پوله، زر هندۍ کلداری 1040 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 451 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
خبرونو ور اخوا
سلامونه اونې کې له دې برخې ته موزنو ریاست نوري هر کله کوم. په کندز ولایت کې بے وزلی، فقر او اقتصادي ستونزو یو شمیر ماشومان شاقه کارونو ته اړېستلې دي. دا خبره په کندز کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر مدافعان او ازادي راډیو ته کړې او ویلې دي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له کبله، لکه د نورو سیمو په څیر، په کندز کې هم د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې سختو او شاقه کارونو ته مخه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د کندز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان تر سترګو کیږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او شاقه کارونه کوي. د ښار د واټونو پر سر د توکو پلورل، په هوټلونو او دوکانونو کې کار کول، لاسګاډي چلول، د کباړو ټولول، د پلاستیکي کڅوړو خرڅول، د بوټونو رنګول او د سپیلونو دودول هغه کارونه دي چې کم عمره ماشومان پرې بوخت دي تر څو د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. محمد عارف اته کلن و چې پلار یې په جګړو کې ووژل شو. هغه ویل څلور کالو رئیس د روزګار ناخوالو مجبور کړی چې کار وکړي او د خپلې شپه کسیزې کورنۍ ته نفقه وګټي.
مجبور یو شان سي دا کبار پچانه کوتان ټولو کوټ مشانه سي پلان مې مرته ايو رونو کښنان یې روزم کوټ کې دي. هغه سي زين کبار ټولو بیا کارتون ورن کوټ لګي پچانه کوتان ټولو خرڅوم دیش په سلوي شپې هندوس پټه پنسل پکیر.
د محمد عارف په څیر نور ماشومان هم شته دي چې په کم عمر د کورنۍ درون مسولیت ور پر غاړه شوی او له درس او تعلیم څخه محروم پاتې دي. دولس کلن حبیب الله چې هر ورځ د ښار په واټونو کې کباړ ټولوي راته وویل:
بازار کې کباړ ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباړ ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 30 روپۍ کېږي. کول سودا پخمه کول کې شپږ نه پلاستو.
دیارلس کلن زمری چې د لاسګاډي په وسیله خلګو سودا انتقالوي، هغه وای پلار مېوب دی او دی مجبور دی چې کار وکړي.
وړه مې بار مې ډیر روم درفته چپښه او وسړی مې ته څو پټه کې روان کړو. زه نه بار اخته بل تک تکړه.
د ماشومانو د حقوقو مدافع محمد عمر وای:
زما غوښتنه د اسلامي امارت نه داده چې دغه سي ماشومان او دغه سي تنکي ځوانان او چې د وطن اینده ده، د دوی د درس په باره کې، مکتب په باره کې د دې جدي فهم لرنه وکړي او د دې پښتنه وشي، سل قسمه زحمتونه وباسي، باید د دې پښتنه وشي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د کندز د سیمویزو چارواکو نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شوو. د کندزیانو په وینا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې کندز د سختو خونړیو جګړو او نامنویو شاهد و او له امله یې ګڼ شمېر کورنیو د خپل کورنیو نفقه ګټونکي له لاسه ورکړي او یا هم معیوب شوي دي، نو نادارۍ او اقتصادي ستونزې ځینې کورنۍ اړ کړي تر څو خپل کوچنیان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ باسي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په اورزغان کې توتان پاخه شوی، خو ویل کېږي چې سکالي حاصل کم دی. په دې ولایت کې د توتو په موسم کې ډیر خلک کلیوالي سیمو ته چې پکې توتان زیات دي زیاو میلې کوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي اورزغان بیلابل دولت توتان لري، خو کابلي او پنبي زیات شهرت لري او خلک ډیر خوښوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خانکی سیمه د چي لسګونه ځوانان د توتانو په میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو ونې ته ختلي او لاندې یو شمېر نورو ځوانانو ورته شاوخوا لس متره ټاټ نیولې چې په اورزګان کې په محلي لهجه ورته ځولي وایي. دلته که څه هم دوه ځوانان د توت ونې ته ختلي او د دغه توت د ونې شاخونه شوروي، خو له ونې څخه ځولي ته ډېر کم توت را لویږي. خو سوال دادی چې سش کال ولې په ورزګان کې د توتانو حاصل کم دی؟ په دې اړه د ترینکوټ ښار اړوند د خانکي د سیمې یو اوسیدونکي محمد جان چې شاوخوا شل د توتو ونې لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
نسبت تیر کلو ته سش کال ډېره وچکلي ده په دې کانجې. او بله خبره دا ده چې طبیعي پېښې مثلا طوفانونه دي، بادونه دي، دا بادونه چې دا ډېر ضرر رسوي دغه توتو ته. یعنې موږ اوس راغلي یو چې مخکې به مو یو توتو چاکوي لس پنځلس ټولو نفرو وخوړله، خو اوس شپږ بوتو ته چاکو لا نشته، ټول بادونه رژولي او وچکلي ده.
محمد ولي چې د خپلو نورو ملګرو سره د توتانو میلې ته راغلي سږ کال خوشحاله دی چې د اروزګان ولایت هرې سیمې ته د توتانو د میلې کولو لپاره ځي. دی وایي خو سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو د میلې خوند نشته.
توتان چې د اروزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی سو، دا یو ډېر شهرت لري په اروزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو د مالي خم ډیر اقتصادي تمامیش، ځکه موږ وایو چې توتان ورسیږي خلک تبخی زړی، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي، یعنی ګټه هم ګټه لري، خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوی او کابلی توت څخه ډیر استفاده کوي، خلک ډیر استعمالوي.
په اروزګان ولایت کې که څه هم د توتان ونې زیات دي، خو خلک د توتان ځنګړي باغونه نه جوړوي، بلکې یوازې د ویالو، لښتیو او د لوی لارو تر څنګ د سواب په نیت کښېنوي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
او اوس به هم ملالای بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مخکتنه کړې ده.
فارن افیرز مجلې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده: پاکستان هغه څه ریبي چې کرلې دي. د مقالې په پیل کې ولو چې شل کاله په پاکستان کې عامه مفکوره دا و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت به د پاکستان د امنیت لپاره ګټه وروي. د لیکوال په باور پاکستان ځکه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کاوه چې په افغانستان کې به د پاکستان د سخت مخالف هند د نفوذ مخه ونیسي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې واک ته لرسېدو راهیسې طالبانو په پاکستان کې دا عامه مفکوره ناسمه ثابته کړه. وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره تحریک طالبان پاکستان هم خوځښت وموند. په مقاله کې یادونه شوې ده چې له هغه راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې 140 حملې کړي چې پکښې ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو ملاتړ د پاکستان په خپل زیان تمام شوی. وروسته لولو چې د اسلام آباد هڅې چې نړۍ دی د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني هم تر اوسه بې نتیجې پاتې شوی دي، او په ورته وخت کې طالبان د یو شمیر موضوعاتو په اړه له خپلې سختدریځې مفکورې لاس نه اخلي، لکه د نجونو د ښوونځیو تړل. د مقالې په پای کې راغلی چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د پاکستان پالیسي جهادي مفکورې او سختدریځۍ ته لمن وهلې، او د پاکستان همدا پالیسي هند او افغانستان د سوداګریزو شریکانو پر ځای د دایمي دښمن او ستراتیژیک تهدید په سترګه ګوري. د لیکوال په باور د طالبانو په بریا کې د مرسته کولو له کبله یوازې د پاکستان ستونزې زیاتې سوي او هیڅ ستونزې نه دي حل سوي. واشنگتن اگزامینر خبرونی د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده: بایدن سومالیا ته بیرته ځواکونه ولیږل، آیا پراتلونکي کې به افغانستان ته هم بیرته ځواکونه ولیږي؟ په دې مقاله کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اونۍ په پیل کې موافقه وکړه چې سومالیا ته شاوخوا 1500 سرتیری ولیږي. دا اقدام شاوخوا 3 میاشتې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا مخکینی ادارې د اوسنۍ ادارې تر پیل 2 ورځې مخکې له سومالیا څخه امریکایي ځواکونه ایستلي وو. وروسته لولو چې امریکایي سرتیری افریقایي هیواد سومالیا ته ځکه بیرته ستنیږي چې د الشباب سختدریځې ډلې د مخ پر زیاتېدونکي ترهګریز تهدید مخه ونیسي. دا ډله له القاعده شبکې سره تړاو لري او په عمده توګه په سومالیا کې فعاله ده. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې القاعده او د داعش خراسان څنګ دواړو د بیا جوړېدو هڅې پیل کړي او فرصت لري چې په داسې حال کې وده وکړي چې د ټول افغانستان واک د طالبانو په لاس کې دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا کانګرس استخباراتو کمیټې د پخوانی مشر مایک راجرز لقول لیکلی زه فکر کوم چې الشباب په موګادیشو کې د خپل هڅو کړندې کولو لپاره یو فرصت ولید او موږ د دوی ډیر فعالیتونه ولیدل چې په نتیجه کې ډیر خلک وژل سول. نو دا سمه پریکړه و چې امریکایي ځواکونه بیرته په سومالیا کې ځای پر ځای شي، خو هغه شرایط چې سومالیا